شد تا درود دیگر، بدرود، خدا نگهدارتان.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبري خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. د هلمند په نادلي او نواب ولسوالیو کې د سختونو نښتو راپورونه ورکول کېږي. چارواکي وایي چې د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. که بیرته له طالبانو سیمې ونیول شي د ساتلو ډاډ شته. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی دی. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
دفاع وزارت تایید کړه چې هلمند کې دوه هلیکاپټر لویدلې دي. لغمان کې 14 نن سهار 3 تنه ووژل او مشهور فوټبالر کریستیانو رونالدو په کورونا اخته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټر لویدلې او لامل یې نه تنه وژل شوی دی. د وزارت یو ویان فواد امان ازادي راډیو ته شیبه وړاندې د دغه پیښې په اړه داسې ویل:
متاسفانه دوباره هلیکوپتر قوای هوایی
په خوشینه سره چې تیر شپه د هوایی ځواکونو دوه هلیکوپتر په ناوی ولسوالۍ کې د الوتنې په مال له تخنیکي ستونزو سره مخ شوي او لویدلې دي. پیښه کې نه تنه شهیدان شوي دي.
هلیکوپتر به شهادت رسیدن.
دوی وایي چې دغه پیښه څیړي. اخواله هلمند د یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې یادو هلیکوپټرو په ناوې ولسوالۍ کې کمانډویان ښکته کړل او بیرته پورته کېدو سره چې ټپیان پکې لېږدول کېدل سره ولګېدې. د هلمند په ناوې نادلي او د مرکز لښکرګاه په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له تیرو دریو ورځو راهیسې جګړې روانې دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د شلو تنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول کېږي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو په مخامخ جګړه کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي. هغه وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله هغه وخت ورسېده چې د امنیتي ځواکونو په پوستو یې حملې کولې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لغمان په مرکز مهترلام کې 14 درې تنه ووژل. د والی ویان اسدالله دولتزی شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د لغمان د امنیتي قمندانۍ د پولیسو استخباراتو په موټر پسې د نښلول شوي ماین له کبله وشوه. دی وایي 14 کې و تنه نور ټپیان شوي هم دي، خو دا معلومه نه ده چې ټپیان پولیس دي او که ملکیان. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په شمالي وزیرستان کې پرون په لزګونو خزو د یو اعتراض د لارې د خپلو زامنو ورونو او میړونو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ډیر دغه کسان نیولي، خو دقیق شمیر یې نه دی څرګند. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغو ښځو اعتراض چې د پرلت وهلو په بڼه یې کړی د سیمې د سپینګیرو له پراخ ملاتړه برخمن دی. د قرقیزستان ولسمشر سورونبوی جنبیکوف د صدر اعظم چوکۍ ته د صادر جاپاروف د نومولو لپاره د پارلمان د لیزه پریکړه رد کړې ده. د ولسمشر دفتر ویلي چې جنبیکوف دغه پریکړه ځکه کړې چې پرون د پارلمان د غونډې نصاب پورانه وو. جاپاروف چې د خلکو په تښتولو مجرم پیژندل شوی و، تیره اونۍ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له زندانه خوشي شو. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د جنبیکوف حکومت هم ړنګ شو. خلک د اکتوبر 15 د پارلمان انتخاباتو د نتیجې په وړاندې د اعتراض په توګه واټونو ته راووتل. وکیلانو دغه راز قنات بیک ایساوف د پارلمان د نوي رئیس په توګه غوره کړ. د اعتراضونو په ترڅ کې د دې پارلمان مخکینی رئیس د داستان جمعه بیکوف هم استعفا کړې وه. د اروپای اتحادیې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له ارمنستان او آذربایجان څخه وغوښتل چې اوربان رعایت کړي. بورل له دواړو لورو دغه غوښتنه د روسیې د بهرنۍ چارو له وزیر سرګیلا وروف سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې، روسیې او متحده ایالاتو په مشرۍ د منسک ګروپ هم پرون له ارمنستان او آذربایجان وغوښتل چې د اوربان پر ژمنو عمل وکړي او په غیر پوځي سیمو له حملو ډډه وکړي. د سپتمبر له 28 راهیسې چې د ناګورنو قرباغ پر سر د دواړو لورو ترمنځ سخت نښتې پیل شوي، پکې د دواړو لورو په سلګونه سرتیري او ملکي وګړي وژل شوي دي. او روستای خبر هم دا چې کریستیانو رونالدو په کرونا اخته شوی په کوید 19 د نړۍ د دغه وټلی فوټبالر د اخته کېدو خبر د پرتګال د فوټبال فدراسیون پرون تایید کړ. د پرتګال د ملي ټیم کپټان او د یونت یوونتوس بریدګر فوټبالر 15 کلن کریستیانو رونالدو د ناروغۍ کوم علایم نه لري، خو په کور کې قرنټین دی او وضع یې ښه بلل شوی. رونالدو داسې وخت په کرونا اخته شوی چې تمه ده نن شپه د پرتګال د فوټبال ملي ټیم د اروپایي ملتونو په لیګ کې له سویډن سره مخ شي. د راپورونو په اساس رونالدو به په څو راتلونکو لوبو کې نه لوبیږي. کریستیانو رونالدو روستای وار وړم ورځ د پرتګال د ملي ټیم له نورو غړو سره خپل عکس خپور کړی وو او لیکلی وو چې له سټیډیوم بهر او دننه سره یو موټی یو.
له اسدالله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هلمند په نادلي او نوه ولسوالیو کې د سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي. چارواکي وایي د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. که دغه سیمې بیرته ونیول شي، آیا د ساتلو ډاډ یې شته؟
طالبان اوربند نه کوي، نو هغوی کوښښ کوي چې چیرې کمزورتیا ګوري یا واړه بیزونه واړه ګارنیزونونه ګوري باندې بریدونه کوي او ساتل یې مشکل دي.
د هلمند امنیتي وضعیت په اړه مو د امنیتي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. په خوست کې په یوه لویه غونډه کې ښځو د جمهوریت په پلوي او په تیرو 13 کلونو کې د دوی په ژوند کې د شته پرمختګونو د خوندیتوب په ملاتړ ملي کمپاین پیل کړی دی.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین میرمنې ترسره کړي او د میرمنو غږ اوچت کړي د افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام په ملاتړ.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په داسې حال کې چې د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول په اړه د امریکا او روسیې د وروستي د دوه اړخیز تړون موده په پای ته رسېدو د دواړو خواوې د نوې موافقې په اړه د یو بل نظرونو سره مخالفت کوي. د زهرو کاروان اونیز خبرونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام پسل 15 صفه صفه او زی اوري د لشي د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په امراست وړاندې کوم. د هلمند په نادلي او ناوي ولسوالیو کې د سختون خطر راپورونه ورکول کېږي. د غرض د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو د دوه هليكوپټر د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. دفاع وزارت په یوې خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه تیر نیمه شپه په ناوي ولسوالۍ کې رامنځته شوې او ویل شوي چې دوه هليكوپټرو کوماندو ځواکونه ښکته کړي او بیرته ټپیان انتقالول چې د پورته کېدو په مهال سره ټکر وکړ او ولوي دي. علت هم تخنیکي ستونزه بلل شوې ده. د هلمند په ناوي نادلی او د مرکز لخکرګاه په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له تیرو څلور ورځو راهیسې جګړې روانې دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریالې فیروزه عزیزي راپورټ کې واورو.
مننه. له هلمند ولایت نه د جګړې ترڅنګ د هليكوپټرو د مرکزوب له خبر هم ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د دوه هليكوپټرو د سقوط لامل نه تنه سپاره کسان وزل سوي دي. دغه وزارت ملاستيال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دوباره هليكوپټر قوای هوایي کشور شبه گذشته
د افغانستان د هوایي ځواک دوه هليكوپټر تیر شپه د جګړو پر مهال تخنیکی ستونزه سره مخ شول او سقوط وکړ. د هليكوپټر نه سپاره کسان په شهادت رسیدلی. دفاع وزارت دغه هليكوپټر او مخامخ کېدل څرنګواله او لاملې څېړي.
هليكوپټر هو مشکل تخنیکی را بررسی میکنه.
د هلمند ولایت په یوش میر سیمه ولسوالیو کې له څلور ورځو تنه یې 15 ورځ ده جګړه روانه ده او د تازه شمیرو لمخې د همدغو جګړو لامل شاوخوا 15 ډیر زره خلک بي ځای سوي دي. د هلمند ولایت د سیمایزو چارواکو په خبره دغه ولایت څلور امنیتی حوزه باباجي سیمه په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې ده. په دریم او لسم حوزه کې جګړه روانه ده. د نادلي ولسوالۍ لمرکز پرته په ټول ولسوالۍ کې په ټول سیمه کې جګړه روانه دي. همدارنګه د هلمند او کندهار ترمنځ لوی لار هم د طالبانو ولکې لاندې ورغلې ده. په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو د خبريال په خبره په دغه ولایت کې د یو دولتي روختون البته پوسټ نومیږي همدارنګه ایمرجنسي روختونونو ته ملکی خلک پولیس او طالبان چې ټپیان دي لیکدول سوي دي. نور صاحب همدارنګه مونږ په قطر کې د افغانستان د مذاکراتي ټیم لیو غړي سره خبرې وکړې. له حبیبه سرابي وایي چې دا جګړه به د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې لا ټکنۍ او ستونزو سره مخ کړي. د دوی غوښتنه دا وه چې باید دا جګړه نه یوازې په هلمند کې بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو ولسوالیو کې چې هر چیرې جګړه روانه وي دې ته د پای ټکی کېښودل سي. بلخوا طالبانو هم د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته لیکلي دي چې دوی همدارنګه په دې هلمند ولایت کې جګړه روانه ده. دای تایید کړه چې لا هم جګړه روانه ده. وایي چې ملکیانو ته په جګړه کې مرکزوب لا اوښتی ده. نور جزئیات به هم له اوریدونکو سره په راتلونکو خبري سرویسونو کې شریکو. بلی نوري صاحب.
فیروزه جان عزیزی له تاسو نه مننه. بیا هم د هلمند د روانو جګړو په موضوع کې تمکیګو د هلمند ولی ویل لشپغو میاشتو رئیس طالبانو په هلمند کې د پراخو حملو پلان ترتیب کړی و. دغه راز چارواکو پرون وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات پیل کړي او د دغو عملیاتو په نتیجه کې به ډېرې هغه سیمې چې په وروستیو کې طالبانو لاندې کړي بیرته ونیسي. په دې اړه مې د امنیتي او دفاعي چارو له کارپوه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې چارواکي وایي د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي که دغه سیمې بیرته ونیول شي آیا د ساتلو ډاډ شته؟
زما مشوره دا ده چې واړه ګارنیزونونه چې دي یا بیزونه چې دي د هغې نه که سرتېرې چېرې راټول شي په لویو بیزونو یا لویو ګارنیزونونو کې ځای په ځای شي یو خو به قوت زیات وي بل به یو بل سره مرسته ښه کولی شي اکمالات به هم اسانه وي او د هغې بیزونو ساتل به هم اسانه وي. واړه بیزونه او واړه ګارنیزونونه که چېرې د هغې نه تیر شي په دې وخت کې ځکه د سولې خبرې روانې دي او طالبان د اوربان نه کوي نو هغوی کوښښ کوي چې چیرې کمزورتیا ګوري یا واړه بیزونه واړه ګارنیزونونه ګوري هغه باندې بریدونه کوي او ساتل یې مشکل دي. سوال پوس په دې باندې ټینګار وکړي چې لوی بیزونو کې ځای په ځای شي نو بیا به ورته ساتل هم اسانه وي او اکمالات به هم اسانه وي. که نه وي دا جګړه ډېره اوس مشکله ده ډېره سخته ده ژمی هم را روان دی نو زما مشوره دا ده.
د هلمند والی وایي ویل شپږو میاشتو رئیس طالبانو په هلمند کې دغه پراخې عملي پلان کړی وي که خبره همداسې وي په دې موده کې افغان چارواکو څه اقدامات کړي دي؟
د افغانستان وسلوال پوځ خو زموږ سرتېري او افسران ډېر قهرمانان دي اتلان دي په ټول په خپل سر او وینو باندې خپل هېواد ساتلی دی. په هلمند کې هم ټول وخت خپل هغه منطقې چې ورته سپارل شوي هغه ساتلي دي او دفاع وزارت هم ټول وخت د هغې اکمالات کوي او نوي سرتېري ودلېږي او نوې وسلې او دا ورته اکمالوي. خو خبره دا ده چې په افغانستان کې ډېره بده جګړه ده ډېره منحوسه جګړه ده. د سیمې استخبارات چې هر څومره وعدې کوي چې موږ به د سولې ته ژمن وو یا طالبان به سولې ته کښېنو خو هغه هسې خبرې دي په خبرو باندې کوي او نور په خپله باندې ورسره مرسته کوي او طالبان تشویقی دی ته چې بریدونه وکړي او په ګارنیزونونو باندې. زموږ د وسلوال پوځ په قربانیو کې هیڅ شک نشته دی هیڅ نوه یو سرتېری هم دې ته حاضر نه دی چې خپله سیمه له لاسه ورکړي خو جګړه ډېره سخته جګړه ده.
طالبانو د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له امریکا سره د شوې موافقې له مخې چې باید پر لویو ښارونو او ګڼ میشتو سیمو له حملو ډډه وکړي ویلي دوی دغه حملې پر هغو سیمو کوي چې مخکې د دوی په ولکه کې وي. آیا هغه سیمې چې دوی په هلمند کې تر برید لاندې راوستې د دوی تر کنټرول لاندې سیمې بلل کیږي؟
نه اصلا اوس تاسو وګورئ په هلمند کې یا په څلورمه حوزه کې یا ناحیې کې دوی برید کړی دی هلته خو زموږ قوتونه ځای په ځای دي د افغانستان د وسلوال پوځ او پولیس ځای په ځای دي. په نورو سیمو کې هم همداسې طالبان اصلا دې ته ژمن نه دي چې مثلا بریدونه ودرې یا اوربند وکړي. هغوی حتی د سولې خبرې هلته روانې دي مګر دوی بریدونه کوي. دا د افغانستان په ګټه نه دی نه د طالبانو په ګټه ده او نه د ملت او د خلکو په ګټه ده. طالبان که غواړي چې په ملت کې محبوبیت پیدا کړي باید بریدونه ودرې اوربند وکړي د سولې خبرو ته ژمن شي او په دې ترتیب مې دوی کولی شي. او دا خو د شلو کالو ښودلی ده چې نشي کولی چې په زور باندې انسان حکومت سقوط کړي او یا دوی خپل مرام ته ورسېږي. زما عقیده دا ده چې هم دولت او هم طالبان اوربند سره وکړي او د اوربند له لارې
د سولې مذاکرات پر مخ باندې بوزي او تر څو چې په افغانستان کې دایمي سوله رامنځته شي. هر څه د تجمن نه وي، هغه ګناه کوي، اشتباه کوي او بریالیتوب ته نه رسیږي.
بلې، یو مهمه موضوع چې د جګړو ستر قرباني ملکي وګړي ورکوي، دغه عملیات ته په پام په څه ډول کېدای شي چې په جګړو کې ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي؟ اوس هم د جګړو له امله شاوخوا ویل کېږي 15,000 کسان په هلمند کې بې ځایه شوي او تر اوسه پورې دقیقه شمېره د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې هم نشته.
ګوره، دا جګړه په کلو باندو کې ده، په هیڅ صورت باندې په هیڅ شکل ممکنه نه ده چې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي. کېدای شي چې ملکي تلفات راکم شي، کچه راکم شي، مګر د مخه نیول ډېر مشکله ده، ځکه په کلو کې جګړه ده، په ښار کې جګړه ده، په باندو کې جګړه ده، او طالبان د خلکو په کورونو کې پټیږي، د هغې نه جګړه کوي. وسلوال پوځم که هر څومره کوښښ وکړي او عملیات باید هر څومره دقت باندې وکړي، بیا هم ملکي تلفات رامنځته کېږي. پخپله طالبان خلک دې ته مجبوروي چې خلک بې ځایه شي تر څو دولت ته مشکلات ایجاد شي او خلک د مشکل سره مخامخ شي.
د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر را سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي د کورونا ویروس د پراختیا له امله سکال د دې ادارې په وایدو کې 30 میلیونه افغانۍ کمښت راغلی. د دې ادارې ویان نعیم صالحی نن ازادي راډیو ته ویل د کورونا او قرنټین له امله د دوی پروازونه تقریبا صفر ته راټیټ شوي وو، خو په وینا یې چې اوس بندیزونه لرې شوي او بیا ځلې د افغانستان له خاورې تیرېدونکي پروازونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي اوس د افغانستان پر خاوره د تیرېدونکو پروازونو شمیر په سلر ویشتو ساتونو کې 130 څخه تر 130 ته رسیدلی. د افغانستان له فضا د تیرېدو د یو پرواز حق العبور اوس مهال $100 ده او د روان زیږدیز کال د جولای میاشتې راهیسې به $950 ته لوړ شي. په کابل کې نن یو درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو تولیداتو د پرمختګ، د نویو محصولاتو پیژندنه، په ښه قیمت د اجناسو خرڅلاو، د داخلي تولیداتو د ګټې اخیستنې او په هیواد کې د پانګونې جذب په موخه دغه نندارتون پرانستل شوی. په دغه نندارتون کې 50 غرفې دي چې پکې تر ډېره د افغانستان کورني تولیدات او لاسي صنایع پکې نندارې ته ایښودل شوي. نوموړي وویل چې د غنندارتون د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې، د افغانستان اسلامي بانک، په افغانستان کې د نړیوالی سوداګرۍ خونې، حرکت مؤسسي او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا جوړ شوی. چارواکي وایي دا ډول نندارتونونه د کورني تولیداتو د بازار موندنې لپاره مهم رول لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغاني 80 پوله، یو یورو 90 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 15 پوله، زر هندي روپی 1.30 افغاني او زر پاکستاني روپی 370 افغاني.
ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. اوس هم یو نړۍ وال موضوع راخلو. په داسې حال کې چې د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول په اړه د امریکا او روسي د ورستي دواړ خیز تړون موده په پای ته رسیدو د دواړو خواوې د نوې موافقې په اړه د یو بل نظرونو سره مخالفت کوي. امریکا غواړي چې په نوې موافقه کې ټول اټومي وسلې او همداراز چین شامل شي، خو روسیا او چین له دې وړاندې سره موافقه نه کوي. اسمت څاروان ته بخښو.
امریکایی او روسی چارواکو د وسلو د کنټرول د خبرو پر سر متناقض څرګندونې کړي چې ورسره د دواړو خواو ترمنځ د اټومي وسلو د وروستي پاتې تړون برخلیک څو میاشتې مخکې تر دې چې موده یې پای ته ورسیږي له ناڅرګند حالت سره مخامخ شوی دی. د وسلو د کنټرول لپاره د امریکا استازي مارشل بلنګ سیلی پرون وویل واشنگتن او مسکو تر یوې نامعلومې مودې پورې د نیو سټارت یا د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د اوږدولو پر سر پر اصولو موافقې ته رسیدلی دي. دا تړون چې په 2010 میلادي کال کې وشو ستراتیژیکي اټومي وسلې محدودوي، خو که د 500 کلونو لپاره تمدید نشي، ټاکل شوی دی چې د فبروري په میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي. بلنګ سیلی تیره اونۍ آسیا ته خپل سفر د دې لپاره لغوه کړ چې له خپل روسي سیال سرګی ریباکوف سره د وسلو د کنټرول په 11 ساعته خبرو کې د ګډون لپاره د فنلاند پلازمینې هلسنګي ته لاړ شي. داسې تصور شته چې دواړه خواوې به یوه جوړجاړي ته ورسیږي. بلنګ سیلی پرون د واشنګټن یوه تحقیقاتي مرکز ته وویل دوی لیواله دي چې نیو سټار تړون په دې شرط د یوې مودې لپاره وغځوي چې په مقابل کې روسیا د خپلو اتومي وسلو پر محدودولو او کنګل کولو موافقه وکړي. ده دا هم وویل چې باور لري د دواړو خواوو د حکومتونو په لوړو کچو پر اصولو موافقه شته. د دې اشاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وه. بلنګ سیلی وویل په محدودیت او کنګل کېدو کې باید د لنډ واټنه تاکتیکي اتمي وسلو سیستم شامل وي. دا هغه شی دی چې په نوي سټار تړون کې نه دی شامل کړل شوی. خو د روسیې استازی ریباکوف چې د دغه هېواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم دی، په پراخه کچه د اتمي وسلو د کنګل کولو مسأله رد کړه. ویویل چې دا وړاندیز د منلو نه دی. د روسیې استازی وویل مسکو به د نیو سټارت پر تمدید د نومبر تر درېمې وړاندې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات دي موافقه ونه کړي. د ولسمشر ټرمپ حکومت غواړي چې د اتمي وسلو د کنټرول په نوې موافقه کې هر ډول سروکي یا اتمي خولۍ شامل وي، او همداراز د وسلو د کنټرول د قوي څارنې او شفافیت لپاره قوي اقدامات وشي، او پر دې سربیره چین هم په دې معامله کې شامل کړل شي. چین دا نظر رد کړی دی. خو بلنګ سیلی وایي امریکا له روسیې سره په هر موافقه کې د چین پر ګډون ټینګار کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس بهتر د افغانستان موضوعاتو ته راګرځو. د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ښځو د جمهوریت په پلوي او په تیرو 13 کلونو کې د دوی په ژوند کې د شته پرمختګونو د خوندیتوب په ملاتړ یو ملي کمپاین پیل کړی. په دې ملي کمپاین کې ښځې د غونډو له لارې له افغان حکومت، طالبانو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د قطر د دوحې په بین الافغاني خبرو اترو کې د ښځو د حقونو مسله او د شته پرمختګونو ساتل کېدل په پام کې ونیول شي. په دې مناسبت په خوست کې هم یو غونډه جوړه شوې وه. د ازادي راډیو سیمهییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د سېشنبه په ورځ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم یو شمېر ښځو د یوې غونډې له لارې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره د جمهوریت ټینګښت او دوام یوازینۍ لاره وبلله. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی ازادۍ راډیو ته وویل د جمهوریت ملاتړ د افغان ښځو د ملي کمپاین یوه برخه ده.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین مېرمنې ترسره کړي، او د مېرمنو غږ اوچت کړي د افغانستان اسلامی جمهوریت د نظام په ملاتړ. یعنی غواړو چې هغه څه چې موږ په د اتلسو کالو کې سره وړي دي، او هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون مقرره کړی دي، د دوحې د صلح په برنامه کې او د دوحې په فیصلو کې په نظر کې ونیول شي، او بیرته تیر تاریخونه په موږ باندې تکرار.
د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال په تیرو 19 کلونو کې د ښځو په ژوند کې ځینو پرمختګونو ته پکتو وایي.
کله چې نوې ایواتوم کالو د نظام راغی، موږ لورن کولګي پورې زده کوونکې جذب کړي وو. اوس شکر لله الحمد مونږه سلګونه 2015 لرو، لسګونه لسانس لرو، او څنګه کې بیا په دولتي دوایرو کې مختلف مؤسساتو کې خصوصا په معارف او صحت تیامر په برنامو کې خوشحالي سره به وایو چې ډیر ښه ونډه اخیستای دی ښځې.
خوستی فعالانی وای افغان ښځو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې ده. مدنی فعال وزیر سعادت ویل که اوس هم د ښځو د حقونو د ضایع کېدو ویره پیدا شي، نو دوی غلی نه پاتې کیږي.
د افغانستان مېرمنې رښتیا هم چې پیاوړې مېرمنې دي. د تاریخ په اوږدو کې دوی خپل حق او حقوق نه دفاع کړی ده. کوي به هیڅکله به د افغانستان د مېرمنو حق چې د پول لاندې کیږي، دوی به خپل غږ اوچتوي، سلامیز مظاهرې به کوي، او هره طریقه چې کیږي دوی به خپل لاسته راوړنې د لاسه نه ورکوي.
مدنی فعال نادیه باوري ویل په دې هېواد کې د نږدې نیمایي هغه ټولو کورنیو د نفقې د برابرولو مسؤلیت خزو ته ورته غاړه دی چې د کورنۍ سرپرستانی په روانه جګړه کې له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان کې موږ په سلو کې 50% کورنۍ ښځې سرپرستی کوي، خپل بچیان، خاوندان، ورونه هر څوک یې لاسه ورکړي دي او دوی مجبور دي چې کار وکړي، کار په مقابل کې نفقه خپلو بچیانو ته راسله کړي. په ټولنه به متاثر همدا وي چې کله یوه خور په کورنۍ کې هغه له خپل حق نه محرومه کړي، نو طبعا هغه اول خپل ماشوم سم نه شي روزلی، نوره کورنۍ نوره ټولنه خو ځان ته پرېږده. ټولنه ډېرې منفي اغېزې دي، ماشوم به خراب روزل کېږي، ډېر منفي پایلې به راځي.
د قطر په دوحه کې د څه باندې یوه میاشت مخکې د سپتمبر پر 12 د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر پیلېدو وروسته د توقع خلاف د جګړې د ښکېلو لورو لخوا نه یوازې تاوتریخوالی کم شوی نه دی، بلکې جګړو زور اخیستی دی. په بین الافغاني مذاکراتو کې د ځینو نورو خبرو په خوا کې د ښځو د حقونو خوندیتوب هم د پیچلو خبرو څخه ده چې افغان حکومت یې د تیرو 19 کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ کې غواړي چې په افغانستان کې د روانو جګړو په تیر بیا په هلمند کې د وروستیو شخړو په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. د افغان بي سي متسواتل شمیرې لارې کولای شي چې پیغامونه راوستوي او اوس به هم تاسو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پرېښي دي.
تاسو له پیغامونو
زه ګل رحمان یم، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم او زه د مکتب په باره کې غږیږم. د وردګو د ولایتو د جلګې په ولسوالۍ کې خو اصلا د جنکیو مکتبونه نشته، شتون نه لري، د 19 کاله کېږي. د جغوسو په ولسوالۍ کې اصلا د جنکیو مکتبونه وجود نه لري، نشته. د بندي چاک په ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، او کوم خلک چې په کابل کې کورونه لري که درسونه ووایي. د سید آباد په ولسوالۍ کې جنکیو مکتبونه نشته، او کومه پایتم چرغلی دی هغه زورواکو په خپل جبو کې چاول دی. نو دلته د داس وجود نشته د جنکیو، د نن اسکول کې چې جنکیو داس نه ویلای، دا منطقه ټوله د سواده پوسټه دلته ټوله څه تیاره ده په دې ولسوالۍ کې. نو یې مای دولت نن خوښ دی چې موږ سم مکتبونه جوړ شي دلته د مونږ جنکیو ورکی مکتبونه ووي. طالبان هم نه پریږدي، طالبان خو په وردګو کې وڅوره تیاره راوستلې ده.
پاکستان محصولات نیلاری څخه کیږي، باید مارکیټو ته نړیوالو مارکیټو ته لار پیدا کړي تر څو زموږ دغه کلنی حاصلات په نسبت باندې نسی ولاړ هغه خواري او تقریبا زموږ عباس لار نه شي. ځکه به اوس په داوس کې متو کې خو خپل مصرف پرې هلته پرېږده، بلکې د هر هر دهقان هر بزګر د ځان څخه توانی دی. نور مو پر الله پر وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
او سم تاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بیسمات سواتل شمیرې لارې مو راسته. ولی عبدالنافی افغان لیکلی، طالبان او امریکایانو دواړو لور د قطر د پریکړې سرغړونه کړې. اوس په هلمند کې سخت جنگ روان دی، ډیر تاوان ولسته رسیږي. کریم الله له زابل نه لیکلی، طالبانو له جګړو معلومیږي چې سوله ورته مهمه نه ده، غواړي خپل وحشت او ظلم بیا پیل کړي. دا کار نه اسلامي او نه هم انساني ده. دا ډله غواړي خپلو شومو اهدافو ته د ظلم او جګړې له لارې ورسیږي چې دا خوبونه دي له مغزه وباسي. اجمل مسعود زی له پکتیا څخه لیکلی، حکومت او لوست د هلمند د جګړې له قربانیانو او کډوالو سره مرسته وکړي، خلک په ډیر بد حالت کې دي. قاسم زواک له هلمند لیکلی، د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده، ځکه کوم کسان چې جنگ کوي د پاکستان ملیشیا او یو شمېر هم جنرالان دي او جنگ کوي او پلان دي پلچکونو خرابول او د پخو سړکونو خرابول دي.
کور مو ودان چې پیغامونه تل راستوي په پیغامونو کې تاسو خپل نظرونه منعکسوي دا نظرونه د ازادي راډیو ندی په مونږ هم تاسو پیغامونه لولو د خبرونه دوهمې مایه ته رسیدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروي خو د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي د افغانستان په وخت د ماسپخین په دو بجو هم د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه مه هیروي اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د اسدالله الدین استډیو ته راغلی او د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټر لویدلی چې له عمله یې 9 تنه وژل شوي. بل ورته د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د وضعیت د ارزولو لپاره دغه ولایت ته ورغلی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د 20 تنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کیږي. دغلته د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې دغه کسان هغه مهال وژل شول چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې بریدونه وکړل. د لغمان په مرکز مهترلام کې 14 درې تنه وژلي. دغه 14 نن سهار د مقناطیسي ماین له کبله وشوه او هدف یې هم د پولیسو یو موټر و. په شمالي وزیرستان کې پرون په لزګونو خځو د یو اعتراض له لارې د خپلو زامنو ورونو او میړونو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هلته قومي مشرانو او سپینګیرو د دغه پرلت ملاتړ کړی دی. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جنبیکوف د صدر اعظم چوکۍ ته د صادر جعفروف د نومولو لپاره د پارلمان ډله ییزه پریکړه رد کړې ده. او په د فوټبال مشهور فوټبالر کریستیانو رونالډو په کورونا اخته شوی.
اسدالله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ د دې او نورو خبرونو تفصیل بشپړ وګورئ ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خپرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه لرو چې خپرېدو ته چمتو ده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د نووریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه واورو.
په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو دوه لابراتوارونه ویجاړ شول. د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د میزان د میاشتې پر 15مه نېټه له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د هیروینو دوه لابراتوارونه ویجاړ شول. په دې عملیاتو کې 30 کیلوګرامه چارس، 40 کیلوګرامه تاریاک او څه اندازه هغه کیمیاوي مواد نیول شوي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي. په یو بل پیښه کې پولیسو په دوربابا ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور باندې عملیات کړي چې په نتیجه کې 16 کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. په پروان او پنجشیر ولایتونو کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د پنجشیر د والی ویان محمد منصور اونابي ازادي راډیو ته وویل د پنجشیر ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز کې 10 کیلوګرامه چرس ونیول چې له پنجشیر څخه بل ولایت ته قاچاق کیدل. پولیسو په یو بل پیښه کې د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه تریاک ونیول. دا تریاک په یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی کابل ته قاچاق کړل شي. د نشه موادو د قاچاق د دې دوه پیښو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه موادو دیرش قاچاق کوونکي په جزا باندې محکوم کړل. امنیتي ارګانونو د یو پاکستانی په ګډون دا دیرش کسان د نشه موادو د ولس قضیو په تړاو نیولي چې له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استناف محکمو له لاسو څخه نیولي بیا تر دیرشو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو سره په مجموعي ډول 215 کیلوګرامه هیروین، 10 کیلوګرامه مورفین او 40 کیلوګرامه تریاک نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د خوست ولایت پولیسو د 40 کیلوګرامو چرسو د قاچاقو مخه ونیوله.
د خوست ولایت د امنیه قمانداني پولیسو د دې ولایت په تڼیو ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور باندې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 19 کیلوګرامه چارس ونیول. په ورته وخت کې د کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي چې په تېره یوه اونۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل، پروان، زابل، کندز، تخار او پنجشیر ولایتونو کې 15 داسې خلک نیولې چې نشه یي مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول. د یادونې وړ ده چې له دې کسانو سره 13 کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړی دي.
تدابیر ما یست که با یک پروسه ادغام منظم بتانیم که ای ساختار را ادغام بسازیم.
فیوبل راپور که بدا هم واورو چی پا بدخشان ولایت که یوی کورانی تشل کردن نشه و رست برتا عدی جوان پیل کریدی.
در منطقه شغنان مردم عدی سیاز و بازا بود.
پا خواد شغنان خلق لسلیمان شاه چخا پازا بود. خو اوز چی دید الله پا فضل جوشه وی خلقی دیر درانوی کوی.
په کابل کې د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
موږ دوه رقم مریضان لرو، اما هغه مریضان دي چې دوی بې سرپناه دي او د پل لاندې ژوند کوي، او یو تعداد هغه مریضان دي چې دوی نوي په اخته شوي دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
پام چې ونه خوځېږي، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زه پولیس
ته اوس د پولیسو سره شلګي کې
و قومندان زه ولاګه چلګي کوم.
وس خبرونه د محلي پولیسو د لغوه کېدو په موضوع باندې پیل کوو. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یو راپور کې راغلي چې ځینې محلي پولیس په تېر بیا د دوی ځینې قمندانان په جرمونو په ځانګړي ډول نشي مواد په قاچاقو کې لاس لري. داسې اندیښنې شته که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي نو یو شمېر ځوانان به له جرمي شبکو او نشي موادو له قاچاق کوونکو ډلو سره یو ځای سي. د ولسي جرګې غړي له حکومت څخه غواړي چې د یوې جامع طرحې له مخې د محلي پولیسو تشکیلات لغوه او یا له نورو امنیتي ادارو سره یو ځای کړي. دوی وایي دا کار ځکه ضروري دی چې له دې تازه بېکاره سوو ځوانانو څخه جرمي شبکې ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یو تازه راپور کې راغلي چې د محلي پولیسو د تشکیلاتو لغوه کېدل یو ستونزمن بهیر دی. په دې راپور کې د خلکو له قوله ویل سوي چې د محلي پولیسو یو شمېر قمندانان د سیمه ییزو سیالیو او تربګنیو تر څنګ د نشه یي موادو په قاچاقو او جرمونو کې هم لاس لري. اوس که دا تشکیلات لغوه سي، ځوانان به یې له جرمي ډلو سره یو ځای سي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین وایي چې په محلي پولیسو کې د شاملو کسانو د راتلونکو فعالیتونو په اړه اندېښنې نه لري، ځکه دا تشکیلات د یو منظم پروګرام له مخې لغوه کیږي.
ما نگرانی موضوع بی دلیل نیستم که
مدعا دیکنه نلرو چه دوی دو وطن ساتنی تشمن ندی، زکه دوی دو وطن دفاع تشمن دی. زموږ پروګرام دا دی چې د یوه معیاري تشکیل او یوې منظمې پروسې له مخې به د دوی دا تشکیلات مدغم او ښه مؤثره نتیجه ولري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پروګرام له مخې د محلي پولیسو له 1300 کسانو څخه هغه سرتیري له مالي امتیازات سره یو ځای ترخیص کیږي چې عمرونه یې تر 40 کالو ډیر دي، او یو شمیر نور به یې په ملي پولیسو او محلي پوځ کې شامل کړل سي. د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د څار ځانګړې ادارې یاسیګار څېړنې ښیي چې که څه هم محلي پولیسو د طالبانو د نفوذ مخه نیولې، خو په جرمي فعالیتونو کې هم ونډه درلودلې ده. اوس دا اندېښنه شته چې که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي نو دا وسلوال ځوانان به جرمي شبکې جذب کړي. د ولسي جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی محمد خالد مومند ازادي راډیو ته وویل محلي پولیس له طالبانو سره د مخامخ جګړې له امله له ګواښ سره مخ دي. دوی باید په نورو وسلوالو ځواکونو کې ورګډ کړل سي.
محلي پولیس په محل کې پاتې وي، محل کې اتمن طالب په مقابل کې دوی جنگ کړی، اتمن یو دښمنی لري. نو دا که سلا کېږي سبا مجبوراً داسې یا مواد مخدر خواته مخه کړي یا لاړ سي د طالبانو سپونو ته ولاړ سي. له دولت باندې موږ غږ داسې دوی ته په عین وخت کې چې مخکې له ده مدغم کېږي، اول دوی په یا د اردو په سپونو کې یا د خیزش مردمي د امنیت ملي په سپونو کې دی، دوی ځای په ځای کړی سي.
په افغانستان کې نږدې لس کاله وړاندې محلي پولیس جوړ کړل شول چې شمیر یې 1300 کسانو ته رسیږي. دا ځواکونه د افغانستان په 130 ناامنو ولایتونو کې فعالیت کوي چې د منحل کېدو پروسه یې د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل او په دریو میاشتو کې به بشپړه سي.
محمد ایاز ترنکو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
اوس بدخشان ولایت زو او د ویداس کورنۍ حاله خلوچ په خوای نشا کوله، خو اوس بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلې ده. د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې یوې کورنۍ شرکاله وروسته نشه پرېښه او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلې ده. د دې کورنۍ غړو په تیرو شلو کالو کې د نشې له امله نه کار کولای سوای او نه هم اولادونه ښوونځي ته تلل. په دې اړه زموږ همکار نعمت الله احمدي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوته وړاندې کوي.
پنځه څلوېښت کلن سلیمان شاه د بدخشان ولایت د شغنان ولسوالۍ په بشار کلي کې هغه پلار او د کورنۍ مشر دی چې څه موده مخکې همدی او هم یې د کورنۍ ټول غړي په نشو باندې اخته و. سلیمان شاه ازادۍ راډیو ته وویل شل کاله مخکې دی او میرمنې یو ځای په نشو اخته شول چې وروسته یې دوه کلنه لور هم ورسره معتاده شوه.
زه زما میرمن او لور می شل کاله معتاد وو. ما په خوا ډیر ځمکه درلوده، خو ټوله مې خرڅه کړه او هغه پیسې په نشو راڅخه ولاړې. خو د الله په فضل مې له دریو کالو راهیسې نشه پریښی ده.
د سلیمان شاه خپلوان وایي چې تر نشو مخکې د سلیمان شاه اقتصاد ډیر ښه او د کلي خان بلل کېده، خو شل کلنې نشې ټوله شتمني ځنې واخیسته. د سلیمان شاه ښځه زربیبي چې اوس هم د احتیاط پریښودلو له امله دردونه ځوروي وایي چې په کور کې د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لري.
تر میډو وروسته زه معتاده شوم او تر ما وروسته مې لور معتاده شوه. تر هغه وروسته مو ژوند ډیر خراب شو. احتیاط ډیر بد عمل دی، ځکه مو پریښود. درې کاله کېږي چې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. میړه مې بیکاره دی. د اولادونو د نفقې پیسې مې پلار راکوي.
نشه یي موادو د سلیمان شاه د کورنۍ نظم ګډوډ او د هغوی راتلونکي له ګواښ سره مخ کړی دی. د سلیمان شاه یو ویشکلن لور ګلبیبي چې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې رسولي وای چې د مور او پلار د نشول عمل زده کړې ځنې پاتې شوې دي.
کله چې مې مور او پلار معتاد شول، زه هغه مهال ناروغه وم. په کور کې مو درمل نه درلودل. ما ته نشه یي مواد راکړل، ویل په دې موادو به روغه شي. هغه و چې زه هم پوډرې شوم. اوس چې مې نشه خوشې کړی، له دولت څخه غواړم چې ما په ښوونځي کې شامل کړي.
د دې کورنۍ غړي تر شل کلنې نشې وروسته په یوه روغتون کې بستري او جوړ شوي دي، خو دا مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د شغنان ولسوالۍ یو اوسیدونکی فدا محمد وایي چې له سلیمان شاه څخه د احتیاط پر مهال خلک تنګ وو، خو اوس چې دی روغ شوی خلک ځینې خوشحاله دي او پوره باور ورباندې کوي.
د منطقه شغنان مردم عیده سیازو بازاب بود.
بخوا د شغنان خلک له سلیمان شاه څخه په عذاب وو، خو اوس چې دی د الله په فضل جوړ شوی خلک یې ډیر درناوی کوي. خلک ځینې راضي دي او دی هڅوي چې بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د بدخشان د مرکز فیض آباد په ګډون په بهارک، اشکاشم او شغنان ولسوالیو کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال دي چې په بیلابیلو پړاوونو کې د معتادینو درملنه کوي. خو د دې روغتونونو چارواکي وایي چې ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتک و چې د بدخشان د یوې کورنۍ په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې یوې کورنۍ ته شل کلنې نشې وروسته بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
Thank you.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سر بیاره یا پسل اشاریه 15 FM سپو باندې هم اوریدلی سی. اوس ته معتادینو د علاج موضوع ترازو. په کابل کې د معتاد میرمنو او ماشومانو د درملنې 53 روغتون چارواکي وایي چې دوی معتاد میرمنې راټولوي او بیا د درملنې مرکزونه ته وړي. دا چې دوی د معتاد میرمنو او ماشومانو درملنه په څه ډول کوي؟ آیا د میرمنو او ماشومانو علاج یو ځای کوي؟ لروختون څخه تر رخصتې دوه ورځې د معتادینو لپاره نور کوم پروګرامونه لري؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتیایي مرکز له یوې ډاکټرې مریم سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی د معتادینو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوې لري.
مونږ دلته دوایي خدمات لرو، بیا پس له هغه نه مونږ دوی ته مشاورې لرو چې انفرادي مشاورې، ګروپي مشاورې، فاميلي مشاورې لرو. همغسې مونږ دوی ته سایکو ایجوکیشن ورکوو او رواني تدریسونه ورکوو، نور دیني درسونه دي چې ورکوو او صحي لکچرونه دي چې په دغه مدت کې مونږ دوی ته دغه خدمات ورکوو.
بلومړی سر کې تاسو خدمات کوم ځای نه شروع کیږي؟ تاسو محل ته ځئ که خپل دغه ناروغان دلته ستاسو مرکز ته خپل دوی مراجعه کوي؟
په اول سر کې مونږ ساحې ته ځو، آگاهي ورکوو او دوی ته معلومات ورکوو د مواد مخدر په اړه باندې. بیا پس لاغه دوی ته مونږ انګیزشي مشاورې لرو چې بیا دوی آماده شي، او کله چې دوی آماده شو که مونږ ضرورت لرو هغوی پس له کمول د مواد نه اخلو سنتر ته یې راوړو. بیا مو ضرورت نه وو یا بس سترونه مو بند وو، بیا دوی منتظره لست کې نمونه اخلو. بیا پس له یو هفته چې زمونږ هغه خپله پروسه ده، بیا پس له هغې بستر ته راوړو.
کله چې تاسو یو معتاد خزینه چې دلته ستاسو مرکز ته راغی، نو تاسو ورته خدمات وړاندې کوئ په دوایي برخه کې؟
زمونږ خدمات دوه مرحلې لري. یو سمزدایي ده یا دوایي تداوی دوی ته لرو چې 14 ورځې دپاره دی، او دویمه مرحله چې باستوانایي ده، یعنی مونږ مریض آماده کوو د ژوند دپاره چې دوی خپل ژوند مخته بوزي، او په دې مرحله کې رواني تعلیمات ورته لرو، نور مشاورې فاميلي انګیزشي ګروپي او فاميلي دوی ته لرو، او صحي لکچرونه ورته لرو.
ستاسو مراجعین کوم خزینه دي چې دلته راځي؟
مونږ یو پروګرام لرو دا چې آگاهي ورکوو په ساحه کې، ټول ساحو ته ځو آگاهي ورکوو. په اول یا لومړی برخه کې مونږ نږدې مناطق ته ځو، بیا که مونږ لرې مناطق کې ولرو هغې ته هغه ساحې چې مونږ کوشش کولی سو هغه ساحې ته ځو. او بر علاوه د دې نه مونږ یو نوی پروګرام لرو چې هغه وقایه پروګرام دی. مونږ مکتبونو ته ځو، پوهنتونونو ته ځو، او اکاډمي ته ځو، نور مساجد ته دوی ته آگاهي ورکوو او هغه طریق نه پیدا کوو مریضان. نور دا چې مرکزونه ټول مونږ سره په ارتباط کې دي، لکه پولیس او نور مراجع مونږ سره مرسته کوي، او دوی که مریض ولري مونږ ته راجع کوي او مونږ یې بسترو.
تاسو یاد نه کړه چې ستاسو مریضان مشخصا بی سرپناه معتادین دي که دوی خپل کورونه کې دي؟
مونږ دوه رقم مریضان لرو، اما هغه مریضان دي چې دوی بی سرپناه دي او د پل لاندې ژوند کوي او کورونه نه لري، او یو تعداد هغه مریضان دي چې دوی نوي په اخته شوي دي او لا کور لري، خو دوی په دغه باندې پوهېدل دي چې باید ځان تداوي کړي.
تاسو په مرکز کې خو ماشومان هم تداوي کیږي، نو تاسو بیل بیل مور او ماشوم تداوي کوئ که یو ځای؟
مرکز یو دی، خو اتاقونه د ماشومان او غټانو بیل بیل دی، ځکه چې دوی ته بیل بیل خدمات لرو. سمزدایي یو رنګ مختزي نظر د مریضان نیاسته، خو بستوانایي د ماشومانو چې ده بیا مونږ دوی ته صنف لرو چې تدریس ورکوو، او په دې بخش کې مونږ مدیلونه لرو چې هغه جهاني دي او هغوی مونږ دوی ته تدریسوو چې دوی څنګه دوباره یا دوهم ځل دپاره ریلاکس نسي.
پس د تداوی نه تاسو کوم پروګرامونه لرئ چې دغه خزینه معتادین بیا هم معتاد نشي؟
مونږ مونږ فالو اپ یا تعقیب پروگرام لرو چې په دې په یو کال کې مونږ مریض تعقیب لاندې نیسو یا زو هغه بررسی کوو چې نه په اول درې میاشتې کې هر هفته زو بیا درې میاشتې چې دي هغه پنځلس ورځې بعد زو بیا پس له هغه هره میاشت یا ورځو چې په دې کې مونږ د مریض بستوانی کوي چې دوی بیرته مواد استفاده ونه کړي.
آیا کورنۍ تاسو سره مرسته کوي یا معتاد خزې سره مرسته کوي چې دوی خپل ژوند ته بیرته راوګرځي؟
بله، هو کورنۍ ډېر مونږ سره مرسته کوي، تر هغو چې کورنۍ مرسته ونه کړي د پروسه به کامیابه نه وي. هغه فهمنه چې خپل معتاد نفر سره چې هغه ښځه یي ماشوم یي هغه ته مرسته کوي او مونږ سره مرسته کوي، د دوی پروسه موفق وي نظر په هغه مریضانو چې هغوی کورنۍ ورسره مرسته نه کوي.
او دغه پنځوس بستره دلته چې تاسو ښځینه معتادینو ته مدنظر نیولی دی، دغه اوسنۍ وضعیت ته په کتو سره یې کفایت کوي؟
کله کله مریضان ډېریږي، خو بیا داسې یو پروګرام لرو چې ټول شفاخانو سره په ارتباط یو. کله چې زموږ منتظره لس ډېر شي، بیا موږ هغوی سره په ارتباط یو او مریضان هلته استو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شميره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم تجارت کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ګټي. اکرم خپل یو انډیوال نظیر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورشي، خو کله چې نظیر دا کاروبار شروع کوي نو سم د لاسه پولیس نیسي او بندي کوي. دا چې نظیر څه ډول کاروبار کوي او پولیس ولې ونیو، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام ځوانه یو پورېګو په پور راکه، دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر وېښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا اون زما غزون پور راکه، بیا به زه بله پوڼۍ په پور درکم.
دومره وږی سړی بابا، زه خو تختم نه، هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
تا اوس زړې به مولالې پرېږده، راشه زما غوندې کار ته ملا وتړه، بیا به میلې کوي میلې.
څنګه کار؟ ژر راته وایه یاره، چې داسې خمار خمار یم ټول ځان مې درد کوي.
زه به دې ضمانت وکم، له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا، او پاتې په نورو عملیانو خرڅوه. کنه ښه ګټه لري، زه من دا کار کوم.
دا نو ګټه نه ده، سمه سکروټه ده. ته سترګې نه لرې چې پولیسو په قاچاقبارو پسې پایتې راپورته کړي دي؟ هواره ورځې نیسي یاره، تر دې ګټې تېر یم. خپله غریبي مې قبوله ده، انا که مې په بلا مه اخته کوه.
یاره نظیره، ډېر ډارن یې، او بل نو عقل دې هم پښو ته تللی دی. تا کوم وخت لیدلی دي چې پولیسو دې کوم عملي نیولی او زندان ته یې اچولی وي؟ پولیس نه د سړک په غاړه ډلې ډلې عملیان نه ویني.
دا کار یا زورور کولی شي او یا لیونی. زه نه زورور یم او نه لیونی یاره، تر دې کاره مې تېر.
یاره نظیره، ډېر ساده یې، د دومره عملیانو په ډله کې په تا څوک پوهیږي چې ته پوډر خرڅوي؟ جامې او خبرې خو د ټولو عملیانو یو ډول دي. ټول ساکن د عملیانو په جامه کې مواد خرڅوي.
نو ما خو ټول پېژني چې عملیه پر ما به عملیان باور وکړي چې زه ساقي یم. که چا نه راته غرانیوله بیا به څه کوم؟ دا خو ګندنه نه ده چې زه نارې کړم چې واخلئ تازه ګندنه. وا وا قسمت خور به یې
یاره نذیره ډېر نه ټکیې. که په فلمونو کې د کار کولی اوس به سم شاروخان وای.
نو خو ښه وایمه ته خدای دا کار په ښکاره کېږي. عملیان به څنګه خبر شي چې زه بوړۍ خرڅوم؟ هر عملی خپل ساقي لري او له هغه نه یې رانیسي.
زما باد ته وارخطا یې. ما درته وویل چې زه یې لاره درښیم.
ښه سمه ده، دا راته ووایه چې زه خلک څنګه خبر کوم چې زه بوړۍ خرڅوم؟
غم یې مه کوه، زه لس عملیان انډیوالان لرم. زه به ورته ووایم چې تر دې وروسته هڅه پوڼۍ رانیسي. چې د ورځې لس پوڼۍ خرڅې کړي خولۍ دې په غوړو کې ده. په یوه ورځ خو به له ځانه میلیونر نه جوړوي بابا.
یاره که رښتیا درته ووایم له پولیسو ډېر ډارېږم.
را بابا، هم دې زړه کېږي او هم دې ساړه کېږي. لکه تر خو به نو خامخا منی. تا نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟
ښه سمه ده، درځه چې ځو.
درځه چې ځو.
له چا سره کومه پوړۍ موړۍ نشته. له سهار رئیس مې سکه نه ده کړې، سخت خمار یم.
دلته راشه باداره، بوړۍ ته چې د بوړیو بوجۍ وغواړه بوجۍ.
سمه ده، دوی پوړۍ راکه.
اکا، داسې نابلده غوندې راته ښکاري. نن ورځ څوک به هر چا هم باور نه شي کولی. اول پیسې راکه، بیا به بوړۍ درکړم.
پر دواړو سترګو ته ودرېږه، زه پیسې راوباسم.
پام چې ونه خوځېږې، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زه ژی پولیس؟ زه خو عملی یم صاحب.
ته اوس د پولیسو سره چالاکي کې؟
و قومندان صاحب، ولاکه چالاکي کوم؟ ما ویل زه عملی یم، دا بوړۍ خو د ټولو عملیانو سره شته. هغوی ولې نه نیسي چې زه دې کلک نیولی یم؟
هغوی معتادین دي او ته قاچاقبر.
قاچاقبران خو ډېر پیسه داره خلک وي. ها، ته مې دې کالو نیجې ته وګوره. زه لس کاله کېږي چې دا عمل کوم. دا شاوخوا ټول عملیان ما پېژني چې زه څوک یم.
که ثابته شي چې ته معتاد یې، بیا هم د قانون له مخې د دومره ډېرو هیروینو ساتلو اجازه نه لرې. یوازې دومره له ځان سره ګرځولی شي چې ضرورت ورته ولرې. ستا خو جیب له هیروینو ډک دی، پر خلکو یې خرڅه یې، ته خو سم قاچاقبر یې.
و قومندان صاحب، دا مې ټوله ذخیره ده، لږ لږ ترې څکوم. زه د هیروینو قاچاقبر نه یم. خیر دی، ما خوښ یې که زه بې ګناه یم، ولاکه مې قاچاقبري کړي.
بس د ډېرې خبرې مه کوه، دا دلایل دې په محکمه کې قاضي ته ووایه. مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.